د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه. د نن ورځې د وروستي خبری خبرونې ته مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. وخت د مازدیګر 15 بجې سوې. د دې یو ساعت خبرونې په اوږدو کې به په اسلام آباد کې د غورځېدلې الوتکې په اړه تفصیلي رپورټونه مرکې واوري، او همدا ډول به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم د دې ګړې برخه وي. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د غورځېدلې الوتکې کمپنۍ باید د 128 وژل شوو کسانو کورنیو ته معاوضه ورکړي. افغان امنیتي ځواکونه وایي کابل کې هغه 15 اروپا کې د 10,000 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو سره نیولي چې په میرانشاه کې د ترهګریزو بریدونو لپاره روزل شوي وو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن شام ته د شاوخوا 300 څارونکو د استولو لپاره رای ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د غورځېدلې الوتکې کمپنۍ باید د 128 وژل شوو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړي. هغه رسنیو ته وویل چې د الوتکې د راغورځېدو د لامل د معلومولو په اړه یې د څېړنو حکم ورکړی دی. ګیلانی وویل
دا ډیره غټه حادثه ده. ما داخله وزیر ته هدایت وکړل چې دې لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي، او ترسو چې د جاز د خرابوالي یا د غفلت یا نور خبرې تر دي نو چې ترسو پلټنې پوره شوې نه وي نو موږ نتیجو ته نشو رسېدی. باقي زه ټول امدادي کارمندانو ته چې په یوه شپه کې دننه هغوی دومره هلې ځلې وکړې او د ډېرو خلکو پیژنګلو هم وشو او خپلوانو ته هم وسپارلی شو، د هغوی مرستې هم ستایمه. او چې تر کومه پورې د مړو د معاوضې خبره ده نو هغوی له معاوضه همدغه کمپنی ورکوي.
د یوې پاکستانی شخصي کمپنۍ بوجا ایر د الوتکه له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روانه وه چې هلته له رسېدو وړاندې وغورځېده او د کمپنۍ د چارواکو په وینا لامل یې خراب موسم و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک رسنیو ته ویلي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې او د پاکستان څخه د وتلو د مخنیوي لپاره یې د بوجا ایرلاین پر مشر بندیز لګولی. د چارواکو په وینا تر دې دمه د خواوشا سلو مړو پیژندګلوي شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې 15 اروپا کې د 10,000 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو سره نیولې دي، او د دوی په وینا په دې توګه یې د درنې مرګ ژوبلې د پیښېدو مخنیوی کړی. د افغانستان د ملي امنیت وایند شفیق الله طاهری په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا کسان په میرانشاه کې د پاکستاني او عربو ترهګرو لخوا روزل شوي وو. د نوموړو په وینا دوی د افغانستان مرستیال ولسمشر کریم خلیلي د وژلو پلان جوړ کړی وو، او ورسره د هغه ځینې ویډیوګانې، تصویرونه او ځینې نقشې هم نیول شوي دي. شفیق الله طاهری وای
افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات
نیول شو کسانو د لومړنیو تحقیقاتو په محل خپل جرم منله، او ویل دي چې د سیف الله، مولوی منصور، شکر الله او مولوی بدرالدین لخوا په میرانشاه کې تروریستي مرکزونو ته استول شوي وو. سو هلته پوځي تروریستي او د انتحاري حملو زده کړې ترلاسه کړې. دوی ته هلته د عربي او پاکستاني استادانو لخوا د سپکو او درنو وسلو او تروریستي حملو روزنه ورکړل شوې وه.
د هغه په وینا نیول شوو کسانو نیت درلود چې دا مواد د کابل ښار د ګڼې ګوڼې په سیمو کې ځای پر ځای کړي او ویچي. طاهری وویل چې دې کسانو سره یوه ویډیو هم نیول شوې چې د دوی پلان پکې لیدل کېدای شي. د چارواکو په وینا دا چاودېدونکي مواد په یوه ټرک کې د لوګانو د بوجې ولاندې په 400 بیګونو کې ځای پر ځای شوي وو. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د سیمې پر امنیتي حالاتو اغیزه وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل هیواد پارلمنت ته په کلنۍ وینا کې ویل د افغانستان سره 1400 کیلومتر اوږد سرحد روس او یورپ ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه مهمه لار ده. نوموړی وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي، خو د دې اړتیا شته چې د دې هیواد حکومت او ادارې پیاوړي شي. نوموړی د ټول سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلې وباله، او ویل چې د مرکزی ایشیا د امنیت ټینګښت د افغانستان د امنیت د ټینګېدو پرته هیڅ امکان نه لري. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شام ته د شاوخوا 300 څارونکو د استولو لپاره رای ورکړي. دا کسان به د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان له لورې د شوي اوربند څارنه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي ویتالي چورکین ویل هیلمن دی چې د دې څارونکو په برخه کې پریکړه لیک ومنل شي. روس او نورو اروپایي هیوادونو د جمعې د ورځې د خبرو په محل سره ورته وړاندیزونه کړي دي. ملګری ملتونه اوس هم په شام کې د څارونکو یوه وړه ډله لري. بل لور ته پرون د شام د اپوزیشن فعالانو وویل چې په زرګونو کسانو د جمعې تر لمانځه وروسته د دې هیواد په لویو ښارونو کې مظاهرې وکړې. همداراز د شام سرکاري رسنۍ وایي چې 13 سرتیري د سړک د غاړې په چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. په شام کې له څه مودې راهیسې د بشار الاسد د حکومت خلاف مظاهرې او په ځینو ځایونو کې وسلوالې نښتې شروع دي. په بحرین کې د حکومت ضد مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملي شوې دي. د رپورټونو له مخې مظاهرچیانو د مظاهرو په کولو په دې هیواد کې د فارموله 1 په نوم د ګاډو د ځغلولو د لوبو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوله. د رپورټونو تر مخه یو شمېر مخپټې ځوانان چې د مظاهرو په مهال یې له تاوتریخوالي کار اخیسته د بحرین د پولیسو لخوا نیول شوي دي. مظاهرچیان وایي د فارموله 1 په نوم د موټر ځغلونې د دې سیالیو ترسره کول د دې هیواد حکومت ته د مشروعیت ورکولو په معنا دی. ټاکل شوی چې دا سیالۍ د اتوار په ورځ په بحرین کې ترسره شي. د جنوبي سودان پوځي ځواکونو د سودان د تیلو له لانجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي دي. د جنوبي سودان د اطلاعاتو وزیر بارنابا ماریل بنجامین رسنیو ته ویلي چې په درې ورځو کې به له هیګلک سیمې څخه د پوځیانو وتل بشپړ شي. د جنوبي سودان سیمه له سودان څخه څه موده وړاندې بېله شوه او یو بېل هیواد شو. دواړو هیوادونو د دغه تیل لرونکي سرحدي سیمې پر سر څو ځله نښتې کړي چې 13 اونۍ زیاتې شوې. د سودان الوتکو په جنوبي سودان بمباري وکړه او جنوبي سودان د هیګلک سیمه ونیوله. امریکایي ولسمشر پرون له دواړو هیوادونو څخه غوښتي وو چې د جګړې په ځای د خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. د مشال ریډیو ټولې خبرونې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په سپاتو اوریدلی سي. له کراچی اسلام آباد ته تلونکې یوه شخصي الوتکه پرون ماښام د اسلام آباد هوایي ډګر ته نږدې وغورځېده او لږ تر لږه 103 تنه پکې ووژل سو. یو تن د دې پیښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته داسې بیان کړ.
دلته موږ ناسو روټې ته دیکھو یو لمبو شورم چې لاړلو بس صرف لاشونه دي ټوکړې ټوکړې پراته دي نه چا مخ ته نه سر شته.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د غورځېدلې د الوتکې په اړه د عدالتي پلټنو حکم کړی دی. د جهازونو کارپوهان وایي چې د پاکستان کې د الوتکو د غورځېدو لوی لامل د دې الوتکو زوړ حالت دی.
دا حقیقت دی چې دا 30 سال زاړه جهازونه چې دي دغه به اکسیډنټ زیاتی
دا داسې کس احساسات بچوي چې په پېښور کې له 13 کلونو راهیسې کتابونه خرڅول او اوس د حالاتو له کبله د کتابونو دکان بندوي او د بجلی د سامان دکان خلاصوي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. له کراچی اسلام آباد ته تلونکې یو شخصي الوتکه پرون ماښام د اسلام آباد هوایي ډګر ته نږدې وغورځېده او لږ تر لږه 103 تنه پکې ووژل سو. د الوتکې د غورځېدو لامل د موسم خرابې شودل سوې ده. بل پلو د پاکستان وفاقي حکومت د دې پیښې د پلټنو امر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر 15 بجې د کراچۍ نه اسلام آباد د پارا رالوتې د شخصي کپنې بوجا ایئر الوتکا 6 منټه کم 9 بجې د پینډیو اسلام آباد پسنډه د هوایي ډګر سره نږدې پرېوته چې پکې د عملی د شپږو کسانو په ګډون 103 تنه مړه شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې دغه پیښه په خپلو سترګو لیدونکو بعضې کسانو صداسي وې.
دلته موږ ناسو روټې ته دیکھو یو لمبو شور بیا غې نو وروسته ایمبولینس یو غویمن شو چې لاړلو بس صرف لگا دغه لاشونه دي صرف ټوکړي ټوکړي پراته دي نه چا مخ ته نه سر شته لاشونه خپې ټول کټ دي او بس مؤمن مسلمان دی خدای پاک د داسې مرګ نه ساتي سوځېدلې نه دي خو لکه ټوکړي دي ټول د چا خپې نشته د چا لاس نشته ګنه لکه د چا ګردن نشته
یاره بس روټې مخوړو بس دی کې یو لمبه شو بس هغه لمبي پسې بس د خلک روان شو ټول مونږ هم روان شو یاره بس هلته کې د لاسونه ورسه پراتي ډکري دي بس صرف نه پکې د سر پته لګي نه پکې د مخ پته لګي بس صرف ډکری ډکری دی بس کاروي خټه چورو
بل طرف ته د بوجا ایر یو چارواکی میډیا سره خبرو کې پیخه د موسم خرابي او بللا او وی ویل
د دې ځای صحیح سلامت الوته وو او اسلام آباد کې بیخي د کوزیدو په وخت موسم خراب وو باران او سیلیا وه چې د بدقسمتۍ نه را پرېوتو داسې خبر نشته چې ګنې جاز کې صفانی خرابي وه دا د هوا د لاسه د بحریټون سره نږدې را پرېوتې دی
د پیخې په ځای امدادي هلې ځلې روانې دي او د جاز د ملبې او مړو د لټون کار هم جاري دی په دې هکله خبریالو ته د خبرونې ورکولو په وخت د بریګیډیر سرفراز وینا وه
وسایل
زمون ټول موجود دي ریسکیو 1122 دي فوجیان دي د سیول ډیفنس کارمندان دي افرادی قوت خډیر دي ایمبولانس او ګاډي هم موجود دي امدادي حالې ځلې روانې دي او تر دې دمه زیاتره مړي لټول شوي دي خو موږ ته د صحیح مری اندازا نه کیږي ځکه چې دا ډیر بد حالات کې دي
بل طرف ته د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي چې وزیر اعظم د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی پیمز روختون اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت دوی
جواب
دیو خدا خلق خلاف با کاروائی کولی شی چاچ الوتکه د الوت اجازت ورکړ وو مونږ د ادارې د مشر فاروق بوجانم په ای سی ایل کې اچولې دي او د پیخې پلټنو لپاره حکم ورکړی شوی دی
د یادونه وردا چې د نن ناس کم دو کال وړاندې هم د اسلام آباد په مرګله غرونو کې یو الوتکه را پریوتې وه چې پکې تر یو نیم سلو زیات کسان بشوي او حکومت د هغې د پلټنو حکم هم ورکړی وو خو د ولس وینا ده چې لا تر دې دمه دوی ته هیڅ نتیجې نه دي ښکاره کړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د اسلام آباد هوایي ډګر ته په غورځېدلې د الوتکه کې د کراچۍ هم یو شمیر اوسیدونکي شامل وو د دوی خپلوان چې کله د دې الوتکې په غورځېدلو خبر سو نو د کراچۍ هوایي ډګر ته ولاړل او اسلام آباد ته د تګ لپاره هلته ټوله شپه په ویښه تېره کړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي هلته ورغلی وو او له دوی سره یې خبرې کړې دي راځئ چې رپورټ ته غوږ سو
د جمعې په مازیګر 15 بجې د کراچۍ لنړیوال هوایي ډګر د اسلام آباد په لور الوتی جهاز د غورځېدو تر خبر وروسته د جهاز د قربانیانو ګڼ شمېر خپل خپلوان د کراچۍ هوایي اډې ته ورسېدل په هوایي اډه کې د هوابازۍ د عامه محکمې یا سیول ایویشن لخوا چې کله په الوتکه کې د قرباني شوو خلکو نوم لیست راوځړول شو د پیښې قربانیانو خپل خپلوانو په لیست کې د پیښې ښکار شوو خلکو نومونه کتل څوک بل ډېره غمه یو بل ته غاړې وتل چا سلګۍ کولې او چا په زور زور چغې وهلې د هوابازۍ د محکمې لخوا په خپاره شوې لیست کې راغلي دي چې الوتکه کې ټوټال یو سل ویش کسانو سفر کولو په دغه کسانو کې آتش پېته مېرمنې او درې پنځو سړي او پاتې ماشومان وو د پیښې ښکار شوو کسانو کې د مانسیری استوګن د یو کور 15 کسان هم شامل دي الوتکه کې د کراچۍ سجاد او ثانیه پونم خزا او خاوند هم د پیښې ښکار شوې دي د چا چې صرف څو ورځې مخکې واده شوی وو د سجاد په ناڅاپي مړینه د هغه ورور وای
15
دن پہلے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے تیاری نے کول او نن تاسو ګوري چې ویر یین مانزو هغه د خپل واده نه رستو ډیر خوشاله وو هغه د خپل ناوی سره په دې الوتکه کې اسلام آباد ته روانو او د هغه ځای نه بیا مری ته د تللو اراده لرله پلار مې د خبرو کولو نه وته دي کور کې مو قیامت جوړ لې څو ورځې مخ کې چم گاوند کې د سجاد په واده خوشحالي و نن ګوره چې ټوله سیمه د سجاد په مرګ خپه او په ویر لړلې ده پیخه کې د ثوابي ضلع سره تعلق لرونکي هغه میرمن هم شامل ده چې په لومړي ځل یې په هوایي جهاز کې سفر کولو د نوموړي لیور هارون جمال وای ورندار یې له ثوابۍ څخه په بس کې راغلی و خو په جهاز کې سفر کول د هغه ډیر ارمان وو نو ځکه یې ورله د واپس تللو بندوبست په جهاز کې وکړو پیخه کې د قربانی شوو کسانو خپل خپلوان د مازیګر وو بجو څخه د کراچۍ په هوایي ډګر کې اسلام آباد ته د تللو په هیله ناستو دوی کې نږدې ټولو کسانو تمام شپه د کراچۍ په هوایي اډه کې شوګیر او په ولاړې تیر کړه د عامه هوابازۍ د چارواکو په وینا پیخه کې د قربانی شوو خلکو یو یو خپلوان یې نن د خالی په سهار په کم 8 بجې د کراچۍ څخه په ویډیا ټیکټ اسلام آباد ته په یو بل هوایي جهاز کې رسولې دي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د دې پیښې په اړه د عدالتي پلټنو حکم کړی دی بل پلو د دې پیښې په اړه تحقیقاتي کمیټې په لومړي رپورټ کې ویلي دي چې په دې اړه به پلټنی لا هم پسې کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورٹ لري. راځي چې ورته ورسو.
پنډه کې بیگا راغورځېدلې د مسافرو الوتکې تحقیقاتي ټیم اپل ابتدایي رپورٹ جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د پیښه نه درې منټه وړاندې پایلټ کنټرول ټاور ته ویلو چې الوتکه د هغه په قابو کې نه ده او د هغې پنځه منټه وروسته دا پیښه وشوه. ابتدایي رپورٹ دا هم وایي چې ښکاري داسې چې دا پیښه د آسماني بجلی له وجې مخې ته راغلې ده. بل خو د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پیمز اسپتال د دورې په وخت میډیا ته وویل چې دې لړ کې د اعلی پایې د جوډیشل کمیټې حکم ورکړی شوی دی.
یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. ابھی جو سیاچین میں ہوا وہ بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے پاکستان کے لیے.
دا ډیرا غټه حادثه ده او دین وړاندې سیاچین کې هم یو غټه په دپی خښوي ده. ما داخله وزیر ته هدایت وکړل چې د لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي او ترڅو چې د جاز د خرابوالي یا د غفلت یا نور خبرې تر دي نو چې ترڅو پلټنې پوره شي نه وي نمو نتیجو ته نشو رسیدي. باقی زټول امدادي کارمندانو ته چې په یو شپه کې دننه هغه دومره حل زلې وکړي او د ډیرو خلکو پیژنګلو هم وشو او خپلوان ته هم وسپارل شو دا غوي مرستې هم ستایم او چې تر کومه پورې د مړو د معاوضې خبره ده نو هغه معاوضہ ہمدغه کمپنی ورکوی.
بلخوا د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې اف ای ای هم خپل پلټنې شروع کړې دي او نه یوازې به د بوجا ایرلاینز د کمپنۍ مالک نه بلکې د سیول ایویشن اتارټی د ذمہوار چارواکو نه هم پلټنې کوي. دیپا اسلام آباد کې رسنو ته ویل
پرائم منسٹر نے آرڈر کیا ہے, بڑے سینئر ایئر فورس کے آفیسر ہیں, وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, لیکن کل رات کو میں نے ایف آئی کو انسٹرکٹ کر دیا تھا.
څنګه چې وزیر اعظم حکم وکړو نو د ایئرفورس ډیر سینئر افسران دي, هغوی د دې پلټنې شروع کړې او بیګا د شپې ما اف ای ای ته هم هدایت جاری کړو چې د بوجا ایئرلاین کمپنۍ مشر نوم دې په ای سی ایل کې واچوي او دا شان هغه هم په پلټنو کې شامل کړی شي. بل د سیول ایویشن اتارټی مشر هم ماته پوره باور راکړې دی چې د دې پوره کتنه شوې وه. حکم ټیم چې د دې کتنه کړې وه اف ای ای به د هغه کسانو نه هم پلټنې کوي. او بل دا چې د پیښې خبره په خپل ځای خو کچر دې کې چرته مجرمانه فلت په نظر راځي او کچا په کس دا جاز کلیئر کړی وي نو زه یقین در کوم چې څوک به هم پرې نک دو.
بلخوا د پیښې ښکار شوې د مړو خپل خپلوانو هغه پوښتنې چې ګنی الوتکه زړه وه نو دا الوتو ته ولې پرېښوده شو وه نو په دې لړ کې رحمان ملک زیاته کړه چې را روانو څو ورځو کې به هر څه مخې ته راشي. دوی زیاتوي
اگر یہ جہاز 32 سال پرانا تھا یا 27 سال پرانا تھا تو کیوں لیا بوجا ایئر لائن نے. وی ہیو آل دی میٹیریل.
کچری دا الوتکه 2 یا 20 کالا زړه وه نو ولې د بوجا ایئر لائن مالک دا واغستا. موږ سره ټول میټیریل سره د بلیک باکس موجود دي او هیله دا چې راتلونکي څو ورځو کې به هر څه مخې ته راشي. که د کمپنۍ مالک سره پیسې نه وي نو د ولې دومره لوی کمپنۍ چلوله چې زاړه او مات ګډ جازونه اغستل. بل دا چې د سیول ایویشن ذمہوارو له هم پکارو چې په صحیح توګه د دې الوتکې جاج اخستی وو.
یادونه ول دا چې د پیمز اسپتال د انتظامی یو چارواکی چودھری اجمل نثار مشال لیډو ته ویل چې دوی سره تر دې دمه د وو د پاسه سلو مړو پیژنګلو شوې ده چې پکې یو سل دوه خپل خپلوانو ته سپارل شوې دي. بلخو د باقی کسانو د پیژنګلو لپاره په اسپتال کې د نادره ټیمونو موجود دي چې د ډی این ای ټیسټ او نور جدید طریقو باندې د دوی پیژنګلو کول شي. شبیر احمد جان, مشال لیډو, اسلام آباد.
د پاکستان ولسی هوایی د ادارې مشر ندیم یوسفزی څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې پلټنې به په نړیواله کچه کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت بوجا ایرلاین په دې پیښه کې 103 تنه ووژل شو. دا چې په پاکستان کې هوایی شرکتونو ته لایسنسونه څه ډول ورکول کیږي او د جهازونو د راپرېوتو ممکنه وجوهات څه کېدای سي په دې اړه زموږ همکار ګلایاز دا یو رپورټ تیار کړی. راځئ چې په ګډه واورو.
د پاکستان یو شخصي هوایی شرکت بوجا ایرلاینز د جاز د راپرېوتو پیښې د هوایی سفر په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي. د پاکستان سیول ایویشن اتارټی یا خاري هوابازۍ د ادارې د قانون آرډیننس 1972 سیکشن 5 ضلع شق 2 لاندې هوایی سفر کې تحفظ به د ادارې لومړی ترجیح وي او هغه هوایی شرکتونو ته به د هوایی سفر لایسنس ورکول کیږي چې د نړیوالو معیارونو مطابق وي. ځینې رپورټونه وایي چې د پاکستان زیاتره د سوالو الوتکې له مودو زړې دي. د بوجا ایرلاینز د جاز په اړه هم دا ویل کیږي چې دا جاز دیش کاله جوړ وو. په خبر کې د الوتکو یو پخوانی انجینیر فاروق شاه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره مني چې د سوالو جازونه ډیر زاړه دي.
یو روټین سره وګوري تاسو
کم سیز چې شروع کی وی هغه کې ایکسیډنټس ډېر کمی کله چې مخکزي وخت باندې تیریږي دا خو دې کې میټل لګېدلې ده اوسپنه سټیل ده نو لازمي خبره ده چې هغه یوز سره کمزوري کیږي دا حقیقت ته چې دا 30-35 سال زاړو جازونه جدي دې کې به ایکسیډنټ زیات وي.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان د هوایي ځواک یو پخوانی چارواکي سلطان محمود حالی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وای چې نوی جازونو سره هم داسې پیخي رامنځته کیدی شي. دی وای د جاز د راپریوتو سلور عوامل کیدی شي. لومړی موسم ډیر خراب و، طوفانی وریځې وي چې سی بی کلاود ورته ویل کیږي او په دې کې دننه بجلی هم غورځيږي، ګلې هم وي. بل وجه د ډاون ډرافت ده چې جاز په سیکنډو کې د ځمکې په لور روان شي او د اینی شاهدینو د وینا تر مخه دا جاز د ډاون ډرافت له کبله راپریوتې دي. سلطان محمود حالی د لایسنسونو په ورکولو کې تیروتنې هم په ګوته کوي.
تر هغه چې د لایسنسونو یا د اجازت نامو د ورکولو خبره ده نو دا خو د الوت د ملکی ادارې یا سیول ایویشن اتارټي لخوا ورکول کیږي. په لایسنسونو ورکولو کې د تیروتنو احتمال هم کېدای شي او هغه ځکه چې موږ ټول انسانان یو. کېدای شي چې چا بډي رشوتونه ورکړي وي او یا هم څوک یې په دې مجبور کړی وو چې لایسنس واخلي. په دې ځ نورې خبرې نه کوم خو دا امکانات ډېر زیات کېدای شي.
بیا مشال ریډیو د پاکستان د سیول ایویشن اتارټي چې هوایي جازونو تا لایسنسونه ورکوي له ویان پرویز جاج سره په دې اړه تماس ونیو او دا پوښتنه ترې وکړه چې آیا د لایسنس په ورکولو کې شفافیت څومره دی. نو دی وای
دا څرګنده خبره ده چې کله هم لایسنس ورکول کېدو نو په دې کې شامل ټول رسمیت تر سره شوی دی او د دې وروستو بیا لایسنس ورکول شوی دی. په دې اړه زه نوري خبرې نه کول غواړم چې څه شوی او څه نه. په دې اړه چې کوم طریقه کار دی او د نړیوال معیار مطابق دی هغه پوره شوی، خو اوس دا مهال زه د څه ویلو نه قاصر یم.
دا پاکستان بوجا ایرلاین سره دوه لوی د سوارلو الوتکی بوئنګ 737 وی چې یوې د سویلي افریقا نه او بلې د دوبۍ نه اخستې وه. دا راپریوت اجازه په اړه ویل کیږي چې دا د سویلي افریقا نه اخستې شوې وه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
په پاکستان کې د جمعې په ورځ د بوجا ایرلاین د الوتکې له غورځېدو سره په دې هیواد کې د لویدونکو الوتکو شمیره 18 ته رسیدلې ده چې 14 پکې لوی پیښې رامنځته شوې دي. په دې 14 لوی پیښو کې په مجموعي توګه شاوخوا 900 کسان وژل شوي دي. عبدالحی کاکړ دې لړۍ ته کتنه کړې ده، راځي چې تفصیل ورسخه واورو.
د فرانس پریس خبري اژانس په پاکستان کې د راغورځېدلو الوتکو د لوی لوی پیښو کم تفصیل ورکړی دی. د هغه لمخې په دې هیواد کې لومړی لویه پیښه په 1915 کې رامنځته شوې وه. د پی ای د دې الوتکې قاهرې ته لومړی پرواز و چې د کوزیدو پر وخت راغورځېدله. په دې پیښه کې 124 مسافران ووژل شو. له دې 15 کال وروسته لویه پیښه په 1920 کې رامنځته شوه. د پی ای د الوتکه د اسلام آباد ایرپورټ څخه د الوتو په حال کې وه چې راغورځېدله. په دې پیښه کې 10 کسان وژل شوي وو. د پی ای بل الوتکه په 1920 کې په پنډي کې راپریوتې وه. د الوتکې د راپریوتلو بل لویه پیښه په 1990 کې رامنځته شوې وه. د پی ای دغې الوتکې له سعودي عربه حاجان راخستې وو چې پکې 165 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. په 1980 کې هم په پېښور کې د پی ای د رالوېدو په پیښه کې په 45 کې 14 مسافران وژل شوي وو. خو په پاکستان کې د جهاز د رالوېدو تر ټولو لویه پیښه په 1988 کې رامنځته شوې وه چې پکې د هیواد فوجي ولسمشر جنرال زیاولک سره له نورو لوړپوړو فوجي او امریکایي چارواکو وژل شوي وو. په بهاولپور کې راغورځېدلې دغه الوتکه کې د امریکا سفیر هم ژوند له لاسه ورکړی وو. دا شان په 1992 کال کې د نیپال په کټمنډو ښار کې د پی ای د الوتکې په راغورځېدو کې 118 کسان وژل شوي وو. بل لویه پیښه په 2000 2003 کې رامنځته شوی و چې د پاکستان د ایئر فورس مشر مصحف علي د هغه میرمن او 15 نور کسان وژل شوي وو. دا پوځي الوتکه په کوهاټ کې راپریوتې وه. هم په 2003 کال کې له کراچي سره په عرب سمندرګي کې یوه الوتکه راغورځېدلې وه. په دې پیښه کې د افغانستان د قانونو او صنایعو وزیر جمعه محمد محمدي وژل شوی وو. د پنجاب په ملتان ښار کې په 2006 کې رالوېدونکې الوتکه کې 140 کسان او په 2010 کې په اسلام آباد کې د شخصي الوتکې ایئر بلو د رالوېدو له وجې 125 مسافران وژل شوي وو. هم په 2010 کې دوه نورې پیښې رامنځته شوې او د دې الوتکو د راغورځېدو له امله 33 کسان ژوند له لاسه ورکړی وو. پرون په اسلام آباد کې د بوجا ایئرلاین پیښه ورسته ده چې پکې 128 کسان وژل شوي دي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د پېښور های کورټ چیف جسټس ویلي دي چې په کمالي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ترپوزي عملیاتو د هغه په خبره مهمه ستونزه د پولیو ناروغي ده، او د هغه په خبره حکومت کولای سي چې په کمالي سیمو کې پوزي عملیات د څه وخت لپاره ودروي چې هلته د پولیو ټیمونه واستول سي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د اپریل په 3 نیټه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د درې ورځنی مهم په اړه په پیښور های کورټ کې یو دستور ترسره شو چې پکې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د پولیو په اړه په ولس کې د اګاهۍ لپاره ماشومانو ته د پولیو ویکسین هم واچول، او په دې محل د خبریالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د پولیو ستونزه د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو نه هم مهمه او سخته ستونزه ده.
بہت سیریس سی سچویشن ہے جو کہ موجوده اپریشن اور ہے اس سے زیادہ سیریس.
ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده. موجوده چې کوم پوځي عملیات روان دي د هغې نه هم زیاته سخته خبره ده. کچری په صحیح مانو کې وکتل شي چې د یوې یا دوه اونو لپاره دواړه پریخین اپریشن ودروي او د پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکړي شي او جنگځپلې سیمو ته واستول شي او دوی خپل کار ترسره کړي، نو پوځي عملیات بیا هم کېدای شي. حکومت لا پکړه ده چې په سختۍ سره په دې فکر وکړي چې هغه ماشومان د پولیو د ساسکونه محروم پاتې نشي کوم چې په جنگزده سیمو کې دي.
پولیو کې جو قطره هن اس سے محروم نه رہے.
د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان زیاته کړه چې د پاکستان د آئین مطابق د دولت ذمہواری ده چې د ولسی وګړو هر ډول ساتنه یقیني کړي.
پوره سٹیټ کی ذمہ داری ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ
دا این دا 15 آرٹیکل مطابق دا دا دولت ذمہ واری دا چې په هغه کې مرکزی حکومت، صوبائی حکومت او ټولی ادارې شامل دي چې ولست تحفظ ورکړي. د دې مطلب دا نه دی چې یوازې د ټوپک د ګولۍ نه دولسي وګړو ساتنه وکړي یا د سبل جسمانی برید نه د هغه ساتنه وکړي، بلکې د دې مطلب دا دی چې د ولسی وګړو د سم ژوند تیرولو لپاره پوره بندوبست وکړي. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان دا هم وویل چې د پولیو د ساسکو یا ویکسینو په ضد کوم خلک منفي پروپاګاندا کوي دا بالکل غلطه ده، او د لیبرټری د ټیسټ نه دا خبره ثابته ده چې د پولیو په ویکسینو کې داسې ثبت اجزا نشته. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال لاډیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال لاډیو خبرونه واوري.
هو ورشه
د مشال ریډیو اوریدونکو، مشال ریډیو یعنی ستاسو خپل ریډیو هر ورځ د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې ستاسو د ټولو اوریدونکو خوشاله او غوښتنه په پام کې نیول شوې ده. که بیا هم تاسو غواړئ چې ستاسو د خوشي سره سم دي د مشال ریډیو په خبرونو کې بدلون راسي، نو مشال ریډیو ته ولیکئ. وخت 15 بجې سوې، راځي چې له بشیر ګوار څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د غورځېدلې الوتکې کمپنۍ باید د 120 وژل شوو کسانو کورنیو ته معاوضه ورکړي. افغان امنیتي ځواکونه وایي کابل کې هغه 15 اورپکې د 10,000 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو سره نیولې چې په میرانشاه کې د ترهګریزو بریدونو لپاره روزل شوي وو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن شام ته د شاوخوا 300 څارونکو د استولو لپاره رای ورکړي. جنوبي سودان د سودان د تیلو له لانجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړی دي. په بحرین کې خلکو د حکومت خلاف د مظاهرو په مهال د پولیسو سره نښتې کړې.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې زموږ همکار بشیر ګوش وړاندې کول. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د نن په ګڼو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. سراج ظهیر د دې ورځپاڼو پاڼې اړولې دي او غټه کې راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې اسلام آباد کې د جهاز را پریوتو خبر د غټ خبر په توګه راغستې دي. د انګریزي ژبو ورځپاڼو دان خپل سرخی کې لیکي چې اسلام آباد کې د جهاز را پریوتو له کبله 120 کسان مړه شوي دي. دا خبر اکسپرس ورځپاڼه داسې لیکي چې اسلام آباد کې د خراب موسم له وجې په آبادی باندې د سورلو جهاز را پریوته دي چې پکې 120 کسان پاک رسیدلي دي. مشرق ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې اسلام آباد کې بوجا ایرلاین جهاز را پریوته دي چې پکې سوارا ټول 120 کسان اوجلې شوي دي. د غرنګ جنگ ورسپانې دا خبر د غټ خبر په توګه صداسي لیکي چې د کراچۍ نه راتونکو جهاز اسلام آباد سره نږدې را پریوته چې پکې د 25 زنانو او 11 ماشومانو په شمول 120 کسان اوجلې شوي دي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداريو باندې. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په ډاګه کړی دا چې د سیاچین نه یو اړخیزه د پوز د واپسي مونږ نه دی ویلي، بلکې زموږ تجویز کې د دواړو ملکونو د پوز واپسي شامل ده. اداري وایي سیاچین باندې بد مذاکراتو عمل ډیر زر اسلام آباد کې پیل کیږي. ادارې مخکلي کې چې د دفتر خارجه ترجمان معظم خان ویلي دي چې په سیاچین باندې د پاکستان دریز نه دی بدل شوی او مونږ غواړو چې دواړه ملکونه د سیاچین نه خپل پوز واپس راوبلي. ادارې مخکلي کې چې د سیاچین د پیخه او بیا د سیاچین د مسلې د حل لپاره مذاکرات او د پاکستان د سیاستدانانو او پوځي افسرانو د بیانونو نه دا څرګندېږي چې د امن لپاره خپل انا وجل کیږي. ادارې اخر کې چې ضرورت اوس د دې خبرې دی هندوستان د پاکستان د پیشکش خ جواب ورکړي چې دا رنګ دغل ته خرج کیدونکې رقم د دواړو ملکونو دولت په خیر خېګړه خرج شي. اکسپرس ورسپانه هم خپل ادارې کې دا موضوع اغستې ده او وایي چې د هندوستان د دفاع وزیر مملکت په لمراجو د سیاچین د شخړې هواري لپاره د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د بیان هرکلی کړی دی چې ګنې سیاچین د دواړو ملکونو لپاره سخت محاذ دی چې په کوم باندې د دواړو ملکونو ډیر رقم خرج کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې دا یو کوټلې حقیقت دی چې دواړه ملکونه په دې لانجه کې نوې انخته د دوی دولت په اوس دا حال نه وو. اداریا اخري کې لیکي کچري اوس هم دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وکتل شو نو لري نه ده چې دواړو ملکونو ولس ترکی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د امریکا د سفیر لخوا پر پاکستان باندې د وسلوالو اورپکو سره د تړاو په برخه کې پر نیوکو لیکنه کړې ده او لاس انجلس ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان د سولې پر بهیر تبصره کړې ده. د دواړو لیکنو غټه کې درته زموږ همکاره حسیبه شهید وړاندې کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکي د افغانستان لپاره د امریکا سفیر شک څرګند کړ چې یو پیاوړی ترهګریزه ډله چې د اونۍ په پیل کې د افغانستان په ښارونو بریدونه وکړل د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې لري. د امریکا سفیر له پاکستان نه وغوښتل چې دغه وسلوال په خپله خاوره کې له خوندي ځایونو بهر کړي. په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دوی پوهیږي چې د دغو ترهګرو مشران چیرته ژوند کوي او دا پلانونه چیرته جوړیږي. سفیر بیا وویل چې دا پلانونه په افغانستان کې نه تیاریږي، دا په میرانشاه کې چې په پاکستان کې دا جوړیږي. پاکستان بیا د حقانی له ډله سره اړیکې لرل رد کړي دي، خو جګپور یو امریکایي چارواکو ښکاره ویلي دي چې دغه ترهګر د پاکستان له آی اس آی سره اړیکې لري. د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د پوځونو مشر یا لوی درستیز ادمیرال مایک میولن د حقانی ډله د آی اس آی خي وزر وبلله. واشنگتن ټایمز د لیکنې له مخې رویټرز اژانس د پاکستان د استخباراتو د یو چارواکي په وینا څرګنده کړي چې په کابل کې د امریکا سفیر ریان کراکر چې له پاکستان نه د داسې ښکاره عمل غوښتنه کړې ده د امریکا او پاکستان ترمنځ په کړکیچ بیا تازه کړي. دغه چارواکي وویل څه چې دوی اندېښنه لري هغه دا دی چې اوس به بیا پر شمالي وزیرستان فشار زیات شي او دوی د افغانستان په څو ښارونو کې د اونۍ په پیل کې له شویو بریدونو سره تړاو نه لري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر بهیر لیکنه کړې ده. د افغانستان حکومت په خپل آئین کې چې د لویدیځ اغیز پېښته د بدلون راوستلو فکر کوي، څو په دې توګه وسلوال د سولې خبرو ته راکاږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا جنرال سیکرټری محمد معصوم ستانکزی په واشنگتن کې وویل چې دا موضوع د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې له استازي سره چې روانه میاشتې ورسره ولیدل راپورته کړه. ستانکزی د خبریالانو یوې ډلې ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوي ته وویل ښایي تاسو د اته کاله زاړه اساسي قانون له ځینو برخو سره جوړ نه یست، نو هر اساسي قانون په ځینو وختونو کې بدلیدای هم شي او افغانان به پریکړه وکړي چې څرنګه اساسي قانون دوی غواړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د ستانکزی خبرې ښایي وسلوال خبرو ته وهڅوي، خو له دې سره لویدیځ چارواکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه چې هغوی ته د افغانستان آئین د ډیموکراسۍ یو ملاتړی ښکاري. د اساسي قانون 1/6 ماده د ښځو او لږکیو د ساتنې ضمانت کوي او د بیان د ازادۍ حفاظت هم کوي. امریکایي چارواکو په ښکاره ویلي دي چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې باید د افغانستان اساسي قانون ومني که چیرته دوی د سولې په خبرو کې برخه اخلي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو اوري. انډونیشیا چارواکو تر اویا زیات داسې کسان نیولې دي چې د استرالیا ته د تګ په تکل کې وو او بیا یې کښتۍ د څپو له امله خراب شوې او دوی په لامبو د انډونیشیا الجزیرې ته ورغلي وو. هلته په دې کسانو کې ویل شوي چې زیاتره برخه افغانان دي. راځي چې په دې اړه د ریپورت وورو. د فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې راغلي چې انډونیشیاي چارواکي له داسې تراویا زیاتو پناه غوښتونکو څخه پلټنې کوي چې د سمندر زورورو څپوې کښتۍ ورماته کړې وه، خو دوی بیا هم په لامبو د سمندر غاړې ته ځان رسولی وو. ریپورت لیکي د دې کسانو لوی برخه افغانان دي چې استرالیا ته د تلو په تکل کې وو، خو د کښتۍ د ماتېدو له امله پر دې مجبور شوي چې په لامبو وهلو ځانونه د سمندر غاړې ته ورسوي. فرانس پریس خبري اژانس د انډونیشیا د ملنګ نومي ښار د پولیسو د مشر رینتو جاتمونو له خولې لیکي چې د جاوا ټاپو د ونوګورو نومي څنډې اوسېدونکو له هغه وروسته دوی ته خبر ورکړی چې د جمعې په شپنه وخت یې یو شمېر داسې کسان لیدلي چې د تښتېدو په حال کې وو. د پولیسو مشر رینتو جاتمونو زیاته کړې ده چې دوی تیره شپه 23 تنه میندلي دي چې درې ماشومان او یو مېرمن هم پکې شامل ده. هغه ویلي چې دا کسان صحتمند دي او دا مالنګ د امیګریشن د دفتر چارواکي له دې کسانو څخه پوښتنې ګرځېنه کوي. ریپورت د لټون او ژغورنې د ادارو د چارواکو له خولې لیکي چې پولیسو د شنبه په سهار نه وخته 13 نور کسان هم نیولې او لا هم د داسې نورو په لټون دي چې شای ورکوي، خو د هغوی په وینا دوی په سمندر کې د ورکو کسانو لټون نه کوي. د پولیسو مشر رینتو جاتمونو زیاته کړې ده چې دوی له دې نیولسو کسانو سره په خبرو پوهېدلو کې له ستونزو سره مخامخ وو، خو د هغه په وینا دوی ته ویل شوي چې په دې کښتۍ کې له 3 اتیا څخه تر 100 پورې کسان سپاره وو. ریپورت د انډونیشیاي چارواکو له خولې لیکي چې له نیولسو کسانو څخه تر پوښتنو وروسته داسې معلومه شوې ده چې د دې کسانو کښتۍ 2 ورځې وړاندې د سمندر طاقتورو څپو وروهلې وه او انجن یې ورماته کړې وه. رینتو جاتمونو ویلي چې د هغه په وینا دا نه ده څرګنده چې دې نیولسو کسانو به په سمندر کې څومره لامبو وهلې وي چې د سمندر غاړې ته ځان رسولی دی. ریپورت لیکي چې انډونیشیا د داسې پناه غوښتونکو لپاره چې د استرالیا تر کریسمس ټاپو پورې ځان ورسوي تر ټولو عمومي ځای دی، او د کریسمس ټاپو د استرالیا تر خاص مځکې د انډونیشیا و جاوا ټاپو ته نږدې دی او زیاتره وخت کمزوري کښتۍ تر هغه ځای پورې ځان نسي رسولی. په دسمبر کې هم د استرالیا د کریسمس ټاپو ته تلونکې یوه داسې کښتۍ ډوبه سوې وه چې شاوخوا 2500 کسان چې زیاتره یې افغانانو پکې سپاره وو، او له دوی څخه یوازې 30 کسان ژوندي پاتې سوي وو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان په روزګان ولایت کې د توندو او رښتونو او سیلابونو له امله تر 300 زیاتو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د سیلاب ځپلو کورنیو غړي وای چې په دې سربیره چې تر اوسه پورې د کورنیو ځینې غړي هم ترې تم دي، تر اوسه یې مړې ژوندي نه دی معلوم. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
په روزګان کې د دریو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو د دغه ولایت په مهرآباد، شامنصور، خیرو، کاریز او ځینو نورو سیمو کې تر 300 زیاتې کورنۍ زیانمنې کړې دي. د یادو سیمو اوسیدونکي وایي چې په دې سربیره په کورونو د سیلابونو د ورختلو پر مهال د کورنیو ځینې غړي هم بې درکه شوي دي چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. د دوی په خبره دا مهال یې د کورونو دیوالونه نړېدلي او د اوسېدو خونې یې له اوبو ډکې دي. د سیلاب ځپلو کورنیو څو تنه غړي د اورښتونو او سیلابونو حال وایي.
ته اوبو ته اوس خبر نه یم چې اوس مړی ژوندی وتلی څنګه
برای د یارو چې دا ښځې او نارینه او کوچنۍ لوی لس پښې او لسې سرونه د غونډۍ باندې راختلي اوبه لا نه راته رسېږي. دا کوچنیان دغونه اوبه نهشته چې د دوی په پزې لاسونه په کړي وو.
کورو سې خلاص کړو، نو بسترې وو، کالي وو، وړه وو، غنم وو، هر څه ټوله رسولي دي. فقط مازې ساده سرونه مو ایستلي
چې دا سیلاب رالی دا سپسرایي اوبه نه ننوتلې، خونې ونړولې، دیوالونه یې ونړوله، ټوله منطقه درته په مخه واخیستله. بلا د دې کابو نه وو چې سړی ورته راوتلی وای، یا سړي لاس ور وړی وای، یا سړی نه سوی راوتلی.
د روزګان د امنیت قومندانۍ ویاند فرید عیل وایي چې د دوی د اټکل له مخې د 350 په شاوخوا کې کورنۍ د سیلابونو او بارانونو له امله زیانمنې شوې دي. عیل وایي تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره یوه اندازه مرسته شوې ده، خو وایي وروسته له دې به هم نور مرستې ورسره وکړي.
د شامنصور په سیمه کې، بلکې مرکز سیمه فوټ کې، په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونه راوتلي وه چې د شامنصور تقریبا 200-300 کور له منځه سوړي وو. بیا په عام زمان باندې زموږ پولیس ډېر ژر سیمې ته ورسېدله او د سیمې څخه یې خلکو ته نجات ورکړي د مرګ څخه. نو په سیمه کې اوس هم د خلکو شان پاتې دي. په کورونو کې کورونه یې نړېدلي دي، دوی مو ټوله یو خوندي ځای ته لېږدولي دي. د پرون راهیسې موږ دوی ته تشونه نور وسایط چې چسپ کاریږي هغه مو ورته رسولي دي.
کال د کندهار او زابل په ځینو ولسوالیو کې د سیلابونو تر راتلو وروسته د بې ځایه شویو کورنیو سلګونه غړي په بېلابېلو ساري ناروغیو هم اخته شوي وو چې له امله یې لسګونه تنو ژوند له لاسه ورکړ. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د افغانستان له کندهار ولایت څخه به ننګرهار ولایت ولاړ سوال ته هم د زیاتو بارانونو له امله سیلابونه راغلي چې شاوخوا سلو کورونو ته زیان رسولی او ولاړ فصلونه هم نړولی دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د تیرو دوه ورځو ورښتونو له امله د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې د درینور ولسوالۍ کې د سیلاب له وجې د یو کور چت نړېدلی چې د دوه ماشومانو په شمول یو زنانه پکې ټپي شوې ده.
د حصارک په ولسوالۍ کې، شیرزاد ولسوالۍ کې، د سرود په ولسوالۍ کې، د بیسود په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. درینور په ولسوالۍ کې هم په یو کور کې د یو خونې د رالوېدو په پیښه کې درې تنه زخمیان شوي چې دوه تنه پکې ماشومان دي او یوه پکې مېرمن شامله ده. د سرت پولیسوالی کې هم شاوخوا دیش کورونه زمون شي او د بیسود پولیسوالی کې په دوه نقطو کې شي لزګونه کورنۍ باندې پاتې وي تقریبا 50 یا کسان په دغه کورنۍ کې وو کلیوالي ماډوګان په کارول سره د ولسی خلکو په همکاري باندې دوی ټولو ته نجات ورکړه.
د چې زیانمنو شو کورنۍ سره په دولتي کچه مرسته شوي او که څنګه دا پوښتنه احمد ضیا عبدالزی دا رنګه ځوابوي.
ولایت مقام د سری مشن ادارې ته هم هدایت کړی دی هغوی سره خوراکي مرستې شروع شوي دي تر څو چې دوی سره کچه مرستې کېږي تر هغې پورې به دغو خلکو ته خوراکي مرستې رسول کېږي. سبا په پام کې ده چې د یکشنبې ورځې سره برابره ده د والي صاحب په مشرۍ باندې د ولایت مقام په رهبرۍ باندې د اصرار کمیټه راغوښتل شي. اصرار کمیټه کې موږ انشاءالله دولتي هم غیر دولتي ادارې دلته لرو چې موږ امیدوار یو چې هغه مرستې په ډېر بیړني شکل سره همغږي کړو ترلاسه کړو او زیانمن شو خلکو ته ورورسو.
په ننګرهار کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست هم موجود دی. دا چې د طبیعي پیښو په وړاندې په ننګرهار کې په حکومتي کچه له پخوانه ولې تدابیر نه نیول کېږي په دې حق له د والي بیان احمد ضیا عبدالزی وایي.
د طبیعي پیښو سره د چمتووالي کومه ځانګړې اداره چې ده ولایت تر رهبرۍ لاندې دوی کار کوي اما د دوی امکانات په هغه شکل نه دي چې په داسې حالاتو کې د خلکو ته مرستې ورسول شي. ولې یو طرزالعمل موجود دی په ولایت کې په دغسې حالاتو کې چې طبیعي پیښې رامنځته کېږي خلک زیانمن کېږي بیړنۍ ناستې جوړېږي. په دې کې دولتي ادارې چې په همدغه برخه کې دوی کار کوي او همدارنګه غیر دولتي ادارې انجوګانې مؤسسات چې سیلاب ځپلو څخه زیانمن شو خلکو سره مرستې کوي هغوی راغوښتل کېږي او هغوی چې کومې مرستې لري هغه د ولایت مقام له خوا نه هغه همغږي کېږي بیا خلکو ته رسول کېږي.
یاد دي وي چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیلابونو له وجې شاوخوا سل کورونه نړېدلي تر یو نیم زر پورې جریبه ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي او په لسګونه څاروي هم وړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خیبر پښتونخوا د ماهیانو یا کبانو د ساتنې او روزنې حکومتي څانګه وای چې په صوبه کې د ماهیانو نسلونه له خطر سره مخامخ دي. د دوی په وینا په دې کې ګران قیمته شیر ماهی او ماهشیر نسلونه په ځانګړې توګه له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د خیبر پښتونخوا د فیشریز ډیپارټمنټ له مشر محمد دیار خان سره یو ځانګړې مرکه کړې ده. له نوموړي څخه یې په سر کې هغه وجه پوښتلې دي چې د ماهیانو نسل ته د خطر سبب ګرځېدلې دي. دی وایي
په درې کابل کې او ملحقه واړو خوړونه سیندونه چې دي په دې کې د میانو ښکار چې دی نو هغه د زیاتېدو سره سره ترش روپۍ زیات دی. بل طرف ته دا چې کوم تیر کال زیات سیلابونه راغلي وو نو د هغه سیلابونو له کبله ډېر میانو ته نقصان ځکه رسېدلی دی چې کوم د میانو د اګو اچولو ځایونه موږ هغې ته سپانینګ ګراؤنډ وایو په خپله ژبه کې نو هغه ټول خراب شوي دي. کوشش کوو چې موږ 25% نه 30% پورې دې کال زیات بچي پیدا کړو او دا کمې چې په دې سیندونو کې دې دا موږ پوره کړو.
خو دیار صاحب داسې ویل کېږي چې په دې سیندونو کې د ډاینامایټ یا کرنټ په ذریعه باندې چې کوم ماهیان نیول کېږي هغه هم د دې ماهیانو نسل ته یا تعداد کمېدو ته لوی خطر دی. هم داسې ده؟
زه بالکل د دې نه خو انکار به نه کوم چې ډاینامایټ نه کېږي او یا کرنټ نه کېږي. خو زه تاته د کرنټ او ډاینامایټ نه علاوه یو غټه خطره چې کوم میانو ته ده او نور د آبي ځناورو ته مخصه هغه دغه ده چې که تا خیال کړی وي د پېښور نه تر د نوخاره پورې یو دوه د پټرول پمپونه وو یا د پېښور نه 400 پورې دوه درې پټرول پمپونه اوس خو په درزونو باندې پټرول پمپونه دي. دلته د سرمرو کارخانې جوړې شوې دلته شوګر میلونه دي. نو غټه خبره دا ده چې دا میلونه چې دي د کارخانې چې دي په دې کې کیمیکل یا چې کوم هغه دي دا سخت زهریلي موادو سره دا لکه سلفیوریک اسید وغیرہ باندې دا پرزې صفا کیږي. دغه ټولې اوبه چې دي نو دا ځي زمونږ د ملحقه سندونو ته د پېښور او 400 ترمنځ چې کوم 300 سندونه دي لکه شاه عالم دی سردریاب دی ناګومان دی خیالې دی یا جندې دی نو د دې ټولې اوبه په لوټ شو. ایون د افغانستان نم چې کومې اوبه را روانې دي او هغه دلته دا ټول یو ځای کېږي نو د اوبو رنګ سهار یو وي مازیګر بلي یا زمونږ ایون د پېښور د ټول نغټ هسپتال لیډي ریډنګ هسپتال چې دی د دې ټول مواد چې دي د انجکشنې او د مختلفې دوایانې دا هم د اوبو سره شاملې دي. نو دا د وخت ضرورت دی چې د دې روکتام کمګو نه کو نو میان به په دې وجه کمیږي نه کې په بل وجه پخکار میان نه کمیږي. سو پرې د شیر مې خبره تا وکړه چې 80% کم شوه دي نو د سره خو زه متفق بنم 80% فیصد نه دی کم شوی، البته دا دی چې 30-40 پرسنټ پورې کمی راغلی دی.
خو د یار سپ په غیر قانوني توګه چې خلک مایان نسی، نو دا غو د مخنیوي لپاره تاسو څه ګامونه اخلئ؟
زمنګا سٹاپ چکم دی نو اغا لګیاوی او دا چا چکم خلق لیسنس علی خټیک تا ک جوډیشل فیشنگ نوی انصاف سره میان خلق نه نیسی او غیر قانونی طریقې استعمالی نو داوی چالانونه کیږي او اغا چالانونه مونږه عدالتونه ته لګو. دی وخت کې زمنګا سره کم از کم دریو نه واخلې درینی مزر پورې کی سنا د صوبہ خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې په عدالتونو کې پراته دي چې کم د دې منتظر دي چې دا غي فیصله وکړي.
خو د یار سپ په خیبر پختونخوا کې څومره خلکو ته د ماینو د نیولو لایسنسونه ورکړل شوی دي؟
چې کم اعداد او شمار دي نو هغه خو زما په مخ کې نشته، خو به هر حال زه دا ویل شم چې کم از کم 30,000 پورې لایسنس ایشو شوی دي. 30,000 لکه 1,500 کم زیات دې سره بیا دا خبره ده چې دې کې لایسنس جنرال لایسنس هم دې پرمټ هم دې چکم ورکوټ له مختلف دنګې سونو خپل خپل ریټونه دی، خپل خپل معیار دی او د هر زید او بو د پاره خپل خپل هغه دی لکه یو طریقه کار دی دا غی لاندې لایسنس لکه ټروټ بو کې چکم دی دا له یو ورځې د پاره ورکو او په هغه کې چکم دی نو جال بالکل منع دی او د ګرمو بو چکم ایریا دا نو په هغه کې چکم دی نو موږ لایسنسونه ورکو په هغه کې جال کار اجازه ته. خو په جون جولای اگست کې چونکه د دې میانو د بچور روزی وی نو پدې کې بیا بجال کار د ګرمو په علاقو کې منه وی او دا شان د یخو بوچ کوم علاقې دي نو په هغه کې دا د 1 نومبر نو واخلې د 15 مارچ پورې دا غوي د ټروټ میانو د بچو یا مصنی شل کې شه روزی او د وژن بیا ال ته پدغه باندې هم پابندي وی.
خو دیر سه بحث سی په خیبر پښتونخوا کې د میانو څومره قسمونه دي؟
زما خیال ہے کہ دنیا کی دا میان و چکم زما ناقص علم مطابق بوی نو دا 40,000 نزیات قسمون موجود دی پا آغی کے بیا پا پاکستان کے چکم دینو تقریبا زما پا خیال 300 پور قسمون موجود دی پا صوبہ خیبر پختونخوا کی یو سل او یو کم اتیا قسمون منسر موجود دی.
خو حس استاسو چیڑنی چی دی معلومات چی دی سیدہ وقت پا خیبر پختونخوا کی کم کم نستونا ختم سوی دی یا کم دمائن و نستونا لخطر سر مخام مختی؟
غټه خبره د شیرمئی چې کومه موږ مخکې وکړه او یا د معاشر وکړه چې دې ته خطر شته چې دا کوم پلوشن روان دی، کوم اوبه چې کوم ګندکیږي دا ما چې کوم سیستم تا ته وي نو دې وجنه دې میانو دواړو ته ډېره خطر ده.
خو د یار سپ خپل په پښتونخوا صوبه کې یا لاغزه د باندې د څومره میانو کاروبار کېږي؟
تبې خبر نه بهر چې کوم روډ او زینو د میانو دکانونه دی، ویلې مارکیټونه کولاو شو انا وقار کې دا حال دی، پچک دره کې دا حال دی، منګور کې دا، ایون په هزار او کوهاټ او ڈی خان پورے نو لوکل کاروبار خو ډیر زیات شو زګه چې خلکو تمین خورات طرف ته توجه ډیر زیات شوې ده زګه چې سرګانو نه تاسو پته ده خلک مال شوې دي. زما خیال چې موږ 10 میلیون میان چې دي موږ سره میټریک ټن دا موږ سره دلته پیدا کیږي 15% بهر دی او 15 یا 30% دلته په صوبه کې استعمالیږي.
د عبدالحی کاکړ مرکم اوریده چې په پښتونخوا کې د ماهیانو یو شمیر نسلونه چې دغه له خطر سره مخامخ دي. په پېښور چې وخت د ګندارا تهذیب مرکز او علمی اشارو نن سبا د بیکراری او تراګری د پیښو ښکار دی چې لکه بلې د شار کلتوري او علمی هلې ځلې اغیزمن شوی دي. په پېښور کې د سید بوک بینک او اولډ بوک شاپ ترتړ کېدو وروسته د مکتبه سرحد په نوم د کتابونو غټ دکانم تړل سوی دی. دا چې د کتاب سره د مینې جذبه ولې پر کمیدو ده، راځي چې په دې اړه د شاهین بنیری د سیډنیز ریپورت واورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ جګړې او بقرارۍ لکه بلا کې یو خوا خلکو ته لوی ځاني او مالی تاوان ورسېد نو بل خوا دلته کلتوري، علمي او ولسی هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او ولس د یو لوی ټولنیز بحران سره مخ دی. په پېښور ښار کې د کتابونو د دکانونو د تړل کېدو لړۍ دوام لري او د سید بوک بینک، اولډ بوک شاپ او مکتبه افکار نو نرستو په خیبر بازار کې د کتابونو غټ دکان مکتبه سرحد مالک فیصله کړې چې نور کتابونه خرڅ نکړي. د دکان مالک حاجی رشید وایي هغه کتابونه د یو مشن د لاندې خرڅول، خو اوس په خلکو کې د کتاب لوستو جذبه مړه شوې ده.
دا مونږ 1956 کې سٹارټ کړو دا کاروبار. جی مونږ سره تقریبا 10,000 کتابونو متفرق موضوعات باندې دي، کله کې خلکو پر چنه پاور کم شوه دي، بنیادی شی هم دا دي ما خیال دي چې چا ته کتابونو شوق وي هغه پر چنه پاور کم دي، چې کتابونو شوق نه دي هغه نور مشاغل دي. اس تقریباً دس درے ذرا بب آتی جیسا الیکٹرانکس کاروبار شروع کرو ارادہ مند جی بس ساتھ خبر کو ماتن کو کیوں کرا لے جی وہ جذبہ اگر تٹھے سو رسدے دے روزا ورجن جو سو الیکٹرانکس کاروبار بس تک دیو سڑے کتاب وہ تو وتا الیکٹرانکس سامان ور کو نو لاوز بس تو صدبے خبر بیت
د یوشمیر کتابونو لیکوال او د رحمان میډیکل انسټیټیوټ مرستیال مشر ډاکټر جمیل الرحمن په سیمه کې د کتاب سره د مینې د کمیدو دوه بنیادی وجه خای
ریزن چې دوی یو خلا د انټرنیټ وغیرہ په جمع دي ډیر زیات انفارمیشن د غمره دي او سټوډنټس هم چې کوم دي هغه هم زیات په پای شو د یو وخت زیات کده باندې استعمال دي دما خبر لا نش پاکستان کې یو کلچرل چینج راغلی دی په تیرو او پیژلو مشکل کې چې زیات تر خلکو روزان داري چې بس تاسو کتاب خو موي لیکل تاسو کتاب وایم نو ریلیجن سره تعلق لري کتابونه مذهبي کتابونه مذهبي مدرسې مذهبي لیټریچر د دې آوټلیټس دې چې شوی دي د دې ته دا د دې چې شوی دي
پیخور کې د کتابونو د دکانونو د تړل کېدو نو ورستو د کتاب مینوالو د پیخور ریډرز کلب په نوم یو اداره جوړه کړي چې خلک یو ځل بیا د کتاب لور ته راولي خو د دې ادارې مشر ناصر یوسف وای نوی کل د نصابی کتابونو لکبله د جمود ښکار شوی دی او د بدلون خبره به ډیر وخت واړي نو مړه زیاتوي
خبره دا مکتب سرحد چې تاسو ته سم دی هم جنرال بوکس خرصول او د انګریزي خرصول هم نه کسو زموږ ملګری وي چې یار انګریزي خلکو ته نور جوړ دا هغه ټول اردو او د پښتو کتابونه خرصول خو هغه هم چا ورګنه واست سید بک بینک د انګریزي کتابونه هم خرصول د نورو جوبم ولی خلک د انګریزي کتابونه وي ځکه چې هغه خلک مونږ نه په لټریچر کې ډیر زیات مخ کړي مونږ هم دلته مخ کیو خو زموږ د لټریچر مونږ بند کړي دي د خپل نظریات او د دې تمکید کړي دي چې زموږ دا کمی خبرې دي داغه مطابق به مونږ لیکو نو دا ډیره ضروری ده چې مونږ د خپل نسلونو دلته په اسانه سره پرورو د دې ټیکسټ بوک د کېدو بند خلاص کو
د خزو د حقونو دفاع کوونکې او سړنکارا سمر من الله وای پسیمه کې د سخدریزه چپو سړی او خزه دواړه د خپل لوړ تهذیبي قدرونو او کلتوري شناخت نه به برخي کړی دي او نوې کل د خپل تاريخي جرلونه به خبره ده
په خبر کې ک سید بوک بانکو دا مطلب زچوم کله په خبر کې ومنو ڈک بود مطلب یانگسٹرز برات لیل کچا بس کتاب نو مغشتو نو غیو بتا شالتا لیدل چی مطلب نوی کم کتابو نا راغلی دی یا که اغی سرا بلکل جخت یا دکانو کم کی چی با میوزیکل انسٹرومنٹس یا پیانو اگر ریپیر کے دو یا چی دا اولڈ بک شاپو دا تش کتابو نا یا دکان ندے دا پورا سمبولک یو شی دی چې زمونږ چې نوی کوم جنریشن دی دیو کم کم سیزنو نه به اوس ڈپرائیو کیږي
لیکوال او د کلتوري او ماحولیاتي چارو پوهان ډاکټر عادل ظریف وای یو وخت داسې وو چې په پیښور کې د برټش کونسل امریکن کونسل او فرانسیسي کلتوري مرکز غونډې ادارې وي چې زده کوونکو او عالمانو به ورپکې زده کړې کولې خو بیا وروسته دغه ادارې اوتړل شوې ورپسې په لیکوالانو بندیزونه ولګېدل او اوس د کتابونو دکانونه هم تړل کیږي
دا د 80s چې کله د جهاد استا تنظیمونه رااله او د دومره د کتابای شروع کا وخت نه دا شروع شو دا کار د انټلیکچوال او کمیو پولیټیکل ثاټ دا هی چې ریلیجیس شی بیګټری او ریلیجن په باندې هاري شي نه تاسو پر ریلیجیس ثاټ مکوې اس شی پولیټیکل ثاټ نه پکار ہوتا شرع ډاکټراین چې کم د نیسیسټی زیاده شي زموږ په دې پدی باندې ایون زموږ پدی باندې مسلط شو زموږ په ثاټ باندې پروسیسز باندې نو هغه وخت دا زوال شو چې هغه شان دې کتابونو باندې پابندیاں پبلیکیشنز باندې رائټرو باندې نو دا کتاب وخت شروع
د ډاکټر عادل ظریف په وینا د حکومت او ولسی دارو په ګډون د نړیواله ټولنې ذمہواری جوړیږي چې سیمه کې د سغدریزه د مخنیوي او قراری لپاره علمی ادارې جوړې کړي او د ځوان کول په لاسونو کې یو ځل بیا کتابونه ورکړي
لدې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په لړۍ کې ریپورتونه پای ته رسیدل بشیر ګوار سټوډیو ته راغله چې په وروستي ځل ورڅخه د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان وزیر اعظم وایي د غورځېدلې الوتکې کمپنۍ باید د 120 وژل شوو کسانو کورنیو ته معاوضه ورکړي. افغان امنیتي ځواکونه وایي کابل کې هغه 15 روپۍ کې د 10,000 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو سره نیولې چې په میرانشاه کې د ترهګریزو بریدونو لپاره روزل شوي وو. د ملګرو ملتونو یوه 1 کسیز پلاوی په شام کې د ډزبندې د څارنې لپاره هومسکار ته رسېدلی دی. جنوبي سودان د سودان د تیلو له لاندمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي او په بحرین کې خلکو د حکومت خلاف د مظاهرو په مهال د پولیسو سره نښتې کړې او پولیسو یو کس په ډزو وژلی دی.
د مشال ریډیو اوریدونکو د نن ورځې خبرونې هم دومره. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله ژوند ولرئ.